استدیوز. سلام و خوش آمدین.
مننه و علیکم السلام. وقت سهار اته بجی دی درنو اوریدونکو زما سلامونه و منه په روانه خبرونه کې چې تر نه بجو دوام کوي او ری چې د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو شکایتونه تقریبا 100 تر رسیدلې دي. په ننګرهار کې مو لسیلا و خبرو لسخت سیلا و چې ډیر کورونه په مخه کړی دي. په چمن کې په لسکونه غلری د اور په لمبو کې سوځیدلې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسول. نور راپورونه د ورکو عزیزانو پروګرام لرو خو تر هر صد مخه خبرونه چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو شکایتونه پرون تقریبا 100 ته ورسېدل. په افغانستان کې برتانوي ځواکونه وایي چې پرون په دې هېواد کې خپله یوه هلیکپټره وروسته له دې چې د کېناستو په وخت زیانمنه شوه په لوی لاس یو مخ ویجاړه کړه. د افغانستان پولیسو نږدې پرون په چمن کې د یوې چاودنې په ترڅ کې په لسګونو هغه لارۍ په اور کې سوځېدلې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسول. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپلې پیشنهادي کابینې له غړو څخه دفاع وکړه. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو شکایتونه پرون تقریبا 100 ته ورسېدل. د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون ویاندې نیلی کالیتل وویل تر اوسه پورې د درغلیو او د انتخاباتو په مهال د ډار اچونې په باب 2098 شکایتونه ورسېدلي چې کمیسیون یې په اړه څېړنه کوي. هغې زیاته کړه چې د جدي شکایتونو شمېر چې د انتخاباتو پر نتایجو هم اغېز لرلی شي ممکن له دې هم پورته لاړ شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدلی شي. په افغانستان کې برتانوي ځواکونه وایي چې پرون په دې هېواد کې خپله یوه هلیکپټره وروسته له دې چې د کېناستو په وخت زیانمنه شوه په لوی لاس یو مخ ویجاړه کړه. دا په یوه میاشت کې دوهمه ورته پیښه ده چې برتانوي هلیکپټر یې پکې له منځه ځي او دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ له صدراعظم ګورډن براون څخه د برتانوي پوځیانو یوه لویه غوښتنه د اضافي هلیکپټرو او خوز غروالو وسایلو په باب وه. د برتانیا د دفاع وزارت پرون په لندن کې وویل چې د افغانستان د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته نږدې د دوی یوه شینوک هلیکپټره چې 4 عمله او 15 تنه عسکر پکې سپاره ول د کېناستو په وخت ژوبله شوه. د برتانیا د دفاع وزارت وایي څرنګه چې د هلیکپټرې پوزه یا مخکنۍ برخه او سینه دومره زیانمنه شوې وه چې نور د الوتو وړ نه وه دوی یو مخ له منځه یووړه. د برتانیا د دفاع وزارت همداراز ویلي چې سیمې ته استول شوو عسکرو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ او د هلیکپټرې عمله د یوې بلې هلیکپټرې په وسیله ولېږدول شوه. د افغانستان پولیسو نږدې پرون یو بند د پاکستان په جنوبي ښار چمن کې وچاودید او په لسګونو هغه لارې د اور په لمبو کې وسوځولې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسول. سیمه ییزو پولیسو ویلي چې بم ترې یوې لارۍ لاندې چې د ناتو ځواکونو ته یې تیل انتقالول ځای په ځای شوی و. د همدې لارۍ له اور اخیستو سره اور په تیزۍ نورو په لسګونو لاریو ته ورسېد. تر اوسه په چمن کې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. پاکستاني هلیکپټر پرون په سوار کې د مخالفو وسلوالو پر پناه ځایونو باندې حمله وکړه او 13 تنه یې ووژل. پوځ په خپل اعلامیه کې ویلي دا عملیات چې د شنبې له ورځې راهیسې روان دي پکې پیاده ځواکونو هم برخه اخیستې ده. یو عسکر په یادو شوو عملیاتو کې وژل شوی. بلې خوا په سوار کې د ځان وژونکو حملې په ترڅ کې چې د پولیسو پر یو مرکز وشوه وړمه ورځ 14 پولیس ووژل شول. پاکستان د 13 اپریل په میاشت کې په سوات او بخی پرون 14 پولیسو وژل شول. پاکستان د 13 اپریل په میاشت کې په سوات او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو د شاتمبولو لپاره حمله پیل کړې دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د خپل هیواد ملي تلویزیون ته پرون وویل ایران به هر هغه څوک په قانوني توګه تعقیب کړي چې جنایت ترسره کړی واوي تر انتخابات وروسته د ناارامیو په ترڅ کې خلکو ته زیان رسولی وي. د خاتمی په حواله د خامنه‌ای په حواله په تهران کې یو شمېر فرنګیانو ته د خامنه ای په حواله چې په تهران کې یو شمیر فرنګیانو ته خبرې کولې راغلي ټول هغه کسان چې تر رایه ورکولو وروسته په نارامیو کې ښکیل دي باید پوه چې له هغوی سره د جوړجاړۍ کوم نیت نشته. د جون په میاشت کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته چې احمدی نژاد پکې بریالی شو لوی مظاهرې وشو چې لږ تر لږه 13 تنه پکې ووژل شول. شاوخوا 4000 تنه ټپیان شول او د لویو اصلاح غوښتونکو او خبریالانو په ګډون 140 تنه د حکومت لخوا ونیول شول او محکمې کې ورباندې تورونه ولګېدل. د یو بل خبر لمخې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپلې پیشنهادي کابینې له غړو څخه دفاع وکړه او د هغو انتقادونو پر ضد خبرې وکړې چې د هغه لخوا د کابینې د پیشنهاد شوي وزیرانو په اړه وکیلانو کړې وي او ویلي چې نومول شوي وزیران ضروري ظرفیتونه او تجربې نه لري. په پارلمان کې هم محافظه کار او هم اصلاح غوښتونکي وکیلان دواړه احمد نژاد په دې تورنوي چې بې تجربه وزیران یې ټاکلي دي او د دې خطر شته چې احمد نژاد د پارلمان لخوا د ځینو کرسیو د تایید په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. لوی محافظه کار وکیل علي مطهري د کورنیو تیلو او انرژي د وزارتونو لپاره د نومول شو او وزیرانو لری کولو ته اشاره کړې او ویلي دي دا ځکه چې دوی باید د خپلې دندې د ترسره کولو لپاره کافي مهارتونه ولري. په پیشنهاد شوې کابینه کې یو شتنه دي. په دې ډله کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د لومړي ځل لپاره درې خزینه وزیران د تعلیم، روغتیا او ټولنیزو مرستو کارونو ته نومول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه ولسمشر بشر الاسد پرون په عراق کې د ثبات غوښتنه وکړه او د امنیت او ثبات لپاره ملي پخلاینه ضروري وبلله. د هغه څرګندونې د سوریه یوې خبري رسنۍ خبرې کړي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر خاور سولانه سره د خبرو په مهال کړې دي. د سوریه او عراق اړیکې هغه مهال خړپړ شو چې عراق وویل دمشق په عراق کې د هغې حملې طراحانو ته پناه ورکړې چې په ترڅ کې یې 95 تنه مړه او 600 نور ټپیان شوي وو. عراق له سوریه څخه غوښتنه کوله چې مشکوک کسان وسپاری خو د مشق له بغداد څخه مدارک غوښتل. د دې ګاونډیانو ترمنځ اړیکې هغه مهال نور هم خراب شو چې دوی د یو بل ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو وویستل. د جرمني په دریو ایالتونو کې د پرنویو ترسره شوو انتخاباتو نتایج ښیي چې د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند په دوو ایالتونو کې اکثریت له لاسه ورکړی خو په یوه کې خپل نفوذ ساتلی دی. په دغو دریو وړو ایالتونو کې د فرانک والټر شټاینمر په مشرۍ د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند چې د سپتمبر په 28 په عمومي انتخاباتو کې د مرکل اصلي رقیب ګڼل کیږي پر خپل رقیب لکه څه مخکې شوی یا یې ورته بایللی دی. د آی ار ډی او زیت ډی اف ټلویزیونونو لخوا خبرې کړي ایسای ښیي چې د مرکل ګوند په تورنګن او زارلاند دواړو کې اکثریت له لاسه ورکړی خو په ساکسونو کې بریالی شوی دی. د ایتالیا سرحدي ځواکونو پرون 15 غیر قانوني مهاجر چې په یوې کښتۍ کې د سیسیلي ټاپو ته تر ساحله رسیدلي وو بېرته لیبیا ته واستول. د انسا خبري اژانس د خبر له مخې دغه مهاجر چې ګمان کېږي سومالیانو ایټالیا ته ایټالوي سرحدي ساتونکو یې کښتۍ د سیسیلي د ټاپو په 40 کیلومتره کې ونیوله. دغه مهاجر د هغې موافقې له مخې بېرته استول کېږي چې د روان کال په سر کې د ترابلس او روم ترمنځ لاسلیک شوی ده. د دې موافقې په اساس لیبیا منلې چې هغه مهاجر بېرته اخلي چې غواړي له سواحلو نه ایټالیا ته په غیر قانوني ډول لاړ شي. د کولمبیا ولسمشر الوارو یوریبي د خنزیر انفلونزا نیولی دی. راپورونه وایي چې د 55 کلن یوریبي ناروغي جدي نه ده تشخیص شوې او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ ده. نوموړی د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې تر معالجې لاندې دی. یوریبي د تېرې جمعې په ورځ هغه مهال د ناروغي احساس وکړ چې د ارجنټاین په باریلوچی کې د جنوبي امریکا په سرمشریزه کې ګډون کړی و. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
وخت 8:08 دی. تاسو ازادي رادیو اورئ. پارلمان خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو شکایتونه ډېر اوچت شوي دي. ایټالیا له افغانستان سره د نورو مرستو ژمنه کړې. د هلمند لشکرګاه 2.5 کیلومتره سړک پوخ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. په چمن کې په لسګونو هغه لارۍ د اور په لمبو کې سوځېدلي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسول. د ورکشو عزیزانو اونیز پروګرام او یو لر نور مطالب اورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو شکایتونه پرون تقریبا 200 ته ورسیدل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایاندې ویل تر اوسه پورې د درغلیو او د انتخاباتو په محل د درچونې په باب 2019 شکایتونه ورسیدلي چې کمیسیون په اړه څېړنه کوي. هغه زیاته کړې ده چې د جدي شکایتونو شمیر چې د انتخاباتو پر نتایجو هم اغیز لرلی شي ممکن له دې هم پورته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات تو د کمیسیون لخوا د 15% اعلان شو رایو څخه څرګندېږي چې حامد کرزی 6.2 رایو په ګټلو سره تر ټولو مخکې شوی دی او ورپسې د هغه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله د 1.4 رایو په ترلاسه کولو سره دوهم مقام ګټلی دی. د انتخاباتو نهایي نتیجې تر هغو نه اعلانېږي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د درغلیو او سرغړونو په اړه د دغو پراخو تورونو سپیناوی نه وي کړی. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د پراخو سرغړونو په باب شکایتونه پرون نږدې 200 ته ورسېدل چې ورسره سم دا اندېښنې هم راپورته شوې چې ممکن دغه پراخو شکایتونو په اړه څېړنه ډېر وخت ونیسي او په دې توګه به د انتخاباتو د ګټونکو اعلانول او د نوي حکومت د جوړېدو پروسه ډېره شاته وغورځېږي. په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې د جدي سرغړونو د شکایتونو شمېر مخ په زیاتېدو دی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اسد 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو 100% نتیجې اعلان کړي چې ښیي حامد کرزی له ټولو کاندیدانو مخکې دی او دوهم ځای عبدالله عبدالله نیولی دی. د اعلان شویو نتیجو له مخې کرزی تر اوسه په سلو کې 46.2 رایې خپلې کړي او د انتخاباتو د نهایي ګټونکو په توګه په سلو کې څه باندې 50 رایې باید وګټي څو د دوهم ځل انتخاباتو ضرورت رامنځته نه شي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو هیله ښودلې چې نهایي نتیجې به د سپتمبر په 18 نیټه اعلان کړي، خو تر هغه مخکې باید ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي. خو داسې بریښي چې مخ په زیاتېدونکو شکایتونو ته په پام سره ښایي د نهایي نتیجو اعلان وځنډېږي. د انتخاباتو کمیسیون پرون وویل چې د ای کټګوري د سرغړونو 691 شکایتونه ورسېدلې چې دا د هغو 270 شکایتونو څخه باندې دوه برابره زیات دي چې دوه ورځې وړاندې خبر ورکړی وو. که په ټولیزه توګه دا شکایتونه رښتیا ثابت شي نو د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي او هم د انتخاباتو په نتیجه کې د یو ښه حکومت د رامنځته کېدو لپاره چې د طالبانو له ګواښ سره د مقابلې جوګوي اداري فساد او د مخدره موادو قاچاق له منځه یوسي د اوباما د ادارې هیلې له منځه وړي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویاند نیلیکا لیتل پرون وویل چې 2019 د درغلیو او د انتخاباتو په مهال د ډار اچون شکایتونو له دې کمیسیون سره ثبت شوي دي. هغه وویل چې کمیسیون پر دې شکایتونو غور کوي او ممکن د هغو شکایتونو شمیر چې جدي دي له دې هم پورته لاړ شي. په انتخاباتو کې د سرغړونو په اړه ګڼو شکایتونو له افغانانو سره دا اندېښنې راپورته کړي چې آیا د انتخاباتو نهایي نتیجې ومني که نه. د حامد کرزی سخت رقیب عبدالله عبدالله پر کرزی تور لګولی چې له دولتي امکاناتو څخه په انتخاباتو کې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. نورو کاندیدانو هم په انتخاباتو کې د پراخو سرغړونو ویلي دي او د انتخاباتو چارواکي په دې تورن کړي دي چې رایه ورکوونکي په زور یو مشخص کاندید ته رایه ورکولو ته اړ کړي دي، خو د کرزی د کمپاین مسؤلینو دا تورونه رد کړي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون یو امریکایي غړي سکاټ ووردن وویل چې د سپتمبر 18 نیټه د انتخاباتو د نهایي نتیجو د اعلانولو لپاره یو قانوني ضرب العجل نه دی. هغه زیاته کړه زموږ لومړیتوب دا و او دی چې باید ټولو شکایتونو ته چې کولی شي د انتخاباتو پر نهایي نتیجو اغیز ولري باید رسیدګي وکړو.
په افغانستان کې مو د رایو د شمیرلو په اړه د لانجو او د درغلیو د شکایتونو په اړه واوریدل. بلخوا راپورونه د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی او د سیمې لپاره د امریکا د جمهور رئیس د خاص استازي ریچارډ هولبروک ترمنځ د لانجې خبر ورکوي. بریتانوي ورځپاڼه سندی تایمز لیکي چې تر انتخاباتو یوه ورځ وروسته جمهور رئیس کرزی له ریچارډ هولبروک سره د ماښام ډوډۍ یو ځای وخوړه او د دواړو ترمنځ بحث تر دې حده جدي شو چې جمهور رئیس کرزی خپل قلی خولی لسره ویسته او پرمیزی بویشته. په دې اړه د سنډی تایمز د مقالې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کابل ښار یو تاجر سنډی تایمز ته ویلي د یو افغان لپاره لسره د خولی استکول داسې معنا لري لکه ځان چې مقابلې ته چمتو کوي. سنډی تایمز لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی او ریچارډ هولبروک ترمنځ دا ډول جدي بحث شوی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې د طالبانو تر سقوط راوروسته ډیر ساړه شوي دي. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس د حکومت په وخت جمهور رئیس حامد کرزی تل له جمهور رئیس بوش سره د ویډیو کانفرنسونو له لارې تماس درلود او سپینې ماڼۍ ته ډیر نږدې و، خو د باراک اوباما ادارې له ښاغلي کرزی څخه خپل ناراضیتوب په ډاګه کړی دی. د باراک اوباما اداره پر جمهور رئیس حامد کرزی د ده د ضعیف ادارې او د ده په حکومت کې د موجود اداري فساد په خاطر انتقاد کوي. د سنډی تایمز په حواله کله چې د جمهور رئیس حامد کرزی او ریچارډ هولبروک ترمنځ د شخړه وسوه، د شاغلی کرزی مطبوعاتي ټیم په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا وکړه. دا په داسې حال کې و چې د انتخاباتو رسمي نتیجې لا نه دي اعلان شوې. کله چې ریچارډ هولبروک د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو د امکان یادونه وکړه، جمهور رئیس کرزی په قهر شو او هولبروک یې تورن کړ چې د افغانستان د ګټو پر ضد غواړي د انتخاباتو د دوهم دور ترسره کېدل تحمیل کړي. شاغلی کرزی ته ونږدې کس ویلي دوی پر مختلفو امکاناتو بحث کاوه چې یو امکان هم د انتخاباتو د دوهم دور ترسره کولو. په همدې وخت کې یو سوء تفاهم منځ ته راغی، دواړو خواوو جدي کلمات استعمال کړل. سنډی تایمز لیکي امریکایي کارپوهانو د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا دا ډول شدید عکس العمل جدي نه دی ګڼلی. یو شمیر امریکایي کارپوهان فکر کوي چې د جمهور رئیس کرزی یو شمیر پلویانو د دې شخړې یو برخه معلومات په همدې ډول د باندې ایستلی دي. ترڅو داسې ښکاره کړي چې ګواکې جمهور رئیس کرزی په داسې حال کې چې انتخابات یې ګټلي وو د امریکایانو لخوا د دوهم دور د ترسره کېدو له غوښتنې سره مقاومت کوي. په انتخاباتو کې په پراخه کچه د درغلیو تورونو او ادعاګانو زیاتو افغانانو ته دا سوال پیدا کړی دی چې غرب په افغانستان کې کوم ډول دیموکراسي غواړي. په انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله خبرداری ورکړی چې که په انتخاباتو کې د درغلیو خبره ثابته سي دی به د انتخاباتو نتیجې ونه مني چې له دې سره د تشدد امکانات هم زیاتیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبروک د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې د جرمني، بریتانیې او فرانسې له استازو سره وګوري. د سنډي ټایمز په حواله ریچارډ هولبروک غواړي په افغانستان کې د انتخاباتو دوهم دور ترسره سي څو جمهور رئیس حامد کرزی په دې پوه کړي چې قدرت یې محدود او د خلکو په حقیقي ملاتړ متکی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په جلال آباد ښار کې سخت سیلاب راغلی دی او ډیر کورونه یې په مخه کړي دي. هڅه کوو چې په ټلیفون کې د ازادۍ راډیو خبریال په جلال آباد کې پیدا کړو خو تر اوسه بریالي شوي نه یو. هر کله مو چې هغه ومونده په دې اړه به مفصل معلومات درته وړاندې کړي. په روانه خبرونه کې په چمن کې د هغې چاودنې په اړه اوري چې د یو شمیر ډیرو لاریو د سوځېدو سبب شو چې له چمن څخه یې افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره اکمالات را رسول. د ورکو عزیزانو پروګرام هم په روانه خبرونه کې اوریدئ شئ. اوس دا واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د دغه هیواد د څارنوالانو لپاره یو اخلاقي مقرره وضع کړې ده. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې دغه مقرره د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر یا یو این او ډی سي او د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور د ملاتړ پروګرام په مالي او تخنیکي مرسته د دریو کلونو په موده کې ترتیب او تصویب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي ته مخې چې د اخلاقو دغه نوی اتهوشتمادي مقرره به وکولای شي چې د افغان څارنوالانو په کار مثبت اغیز وکړي. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر له استازي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دغه نوی مقرره به له نورو قوانینو سره په ګډه د افغان څارنوالانو لارښوونه کوي.
دا هم د څارنوالانو دپاره رانمایي ده او د دې تاثیر خو به دا ډول دی که دغه خلک چې هغه خپله مراجین راځي دی به د څارنوال ته خپله دی د مطالعه کړي چې څارنوال دغه شی چې زما څه غواړي آیا دغه د دې رښتیا وایي د قانون په چوکاټ کې دی؟ نن ولاړ سه سبا بیا راسه. ستا دپاره دغه نه مجازات غواړم، ستا دپاره استناب خواهي نه کوم. یعنی دغه موضوعګانې چې دی باید دا خپل عارض یا مابوس یا ماکوم لږو ډیر باید دی په دغه شیان خپله باید بلد وي. دا خو عوام خلکو دپاره هم یو سند کېدلی.
د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي دا په افغانستان کې د څارنوالانو لپاره لومړنۍ اخلاقي مقرره ده چې د څارنوالانو د اجراءاتو لپاره معیارونه ټاکي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دغه اخلاقي مقرره د څارنوالانو د مسلکیتوب او رښتینولۍ ځانګړتیاوې پیاوړي کوي. د دغه ادارې سلاکار فرانسیس پاتریک وویل چې دوی افغان څارنوالانو ته د روزنې پروګرام هم په پام کې لري. دا یوای روزنیز پروګرام خای په سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې پیل شي. دا روزنه باید یوازې د کابل نه بلکې د افغانستان ټولو څارنوالانو ته ورکړ شي. همدارز دغه اخلاقي مقرره به د څارنوالانو د سټاج په روزنیز پروګرامونو کې هم شامل شي. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ځینې خلک د څارنوالانو د مسلکي او اخلاقي چلند په اړه شکایتونه کوي خو د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې دوی د قوانینو د اصلاح او څارنوالانو ته د روزنې له لارې هڅه کوي چې په عدلي او قضایي سیستم کې سمون راولي.
په چمن کې په لسګونو هغه لاری د اور په لمبو کې سوځېدلې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسول. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریالې په اړه معلومات راکوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډې پولې ته څیرمه د پاکستان په سرحدي ښار چمن کې بیګا شپه د سلګونو لاریو په قطار کې چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته په وړونکې لوجستیک سامان او تیلو بارول د تیلو پر یو ټانکر باندې د ریموټ کنټرول بم په وسیله حمله وسوه چې په چاودېدو سره د ولاړو سلګونو لاریو په منځ کې د تیلو یو ټانکر اور واخیست او له امله یې تر شلو زیاتې کانټینر لارۍ او د تیلو ټانکرونه وسوځېدل. د چمن سیمې د پولیسو مشر سردار حسن خان د شپې ناوخته چې ناټو ته پر سامان وړونکو لاریو بل اور ډرایور لا نو مړ شوی. ازادي راډیو ته وویل
ګاډی کې بلاسٹ وشو، لا بلاسٹ بعد چې دی راځي دا اور ولګېد، دا اور ولګېد یې ځان پتا چې بیا دا کم اس کم 15-20 ګاډی تباه شوې. دا د نیټو د تیلو ته د اور لګېدلې دي کنه، د پټرول او د ډیزل غږ دا خو د خدای ګاډی نیو لیډر نو دا خو بیا نه معلوم چې کوئی وغه چا نه دی تللی. اوس دا د دوی دا د بارډر مسله ده، ټول خوشکورتي دا خوا ته راغلي، موږ هغه خپل کوشش کوو خپل سکورتي پر رکو ولې نو کوو، مګر دا چې حالېږي هغه بهتر دی.
د پولې دې غاړې ته په چمن کې تر 500 زیاتې لارۍ د پولې د تړل کېدو له امله ولاړې وې. د دغو لاریو موټروانان وایي لومړی پر لاریو ډزې وسوې او بیا له یوه ناڅرګنده ځایه پورې و تیل ټانکر باندې توغندی ولګېد چې له امله یې د تیلو په ټانکر کې اور ولګېد. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د پولې هغې غاړې ته په سپین بولدک ولسوالۍ کې افغان موټروانانو د پاکستاني سرحدي ملیشاو په خلاف د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله له تیرو دوو ورځو راهیسې د احتجاج په توګه تړلې ده. افغان موټروانان تور لګوي چې پاکستاني ملیشا تل د دوی په میوو بار لاری د تالاشۍ په نیت خالی کوي او بیرته یې په دوی ډکوي، چې وایي له امله یې د دوی په لاریو کې رابار کړې میوه ورستېږي او تاوان ورته کوي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې افغان موټروانانو په وار وار د پاکستان له سرحدي امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې وه چې دا ستونزه دې حل کړي، چې له افغانستان او پاکستان ته راانتقالېدونکې میوه له ورستېدو او خرابېدو وژغورل شي. خو وایي د هغوی د منفي عکس العمل په نتیجه کې دوی د احتجاج په توګه پوله وتړله. د پولې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په زرګونو لوی او وړې لارۍ ولاړې دي او یوې بلې غاړې ته د اوښتو اجازه ورته نه ورکول کېږي. د ځایي خلکو په وینا د یک شنبې په ورځ د پولې پر سر پیاده خلکو ته هم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده، چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د پاکستاني سرحدي ملیشاو یو ویاند مرتضی بیګ وایي د دوی لخوا د هیچا د اوښتو مخه نه ده نیول شوې. پولیس وایي تېره ورځ مازدیګر یې د همدغو لاریو په منځ کې یو ځای پر ځای شوی بم هم خونسا کړ. پولیس زیاتوي چې د پېښې تر شا په لاس لرونکو کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده، خو په سمدستي توګه یې د پېښې په تړاو څوک نه دي نیولي او نه هم تر دا مهاله د دې پېښې په اړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. پولې ته څېرمه د پاکستان د ګمرکي چارو د دفتر یو مشر شاهد علي عباسي بیا د افغان موټروانانو شکایت پر ځای ګڼي او وایي چې ملیشا ځواکونه باید له افغانستان راتلونکي د میوو لارۍ د پولې پر سر د دوستۍ پر دروازه باندې تلاشي نه کړي، ځکه چې وایي د هغوی میوې خرابېږي او هغوی ته د لکونو روپیو تاوان رسېږي. پر پوله باندې تالاشي د ګمرک د ریاست کار دی، خو د دوستۍ پر دروازه باندې ملیشا سرتیر موظف دی، هغوی د افغانستان لارۍ تالاشي کوي. هسې هم د افغانستان لارۍ د ګمرک د ریاست سره خالي کېږي، نو که دوی هلته تالاشي کړي موږ پرې هیڅ اعتراض نه لرو. د یادونې وړ ده چې د پولې د تړل کېدو له امله د پاکستان او افغانستان دواړو غاړو ته تجاران شکایت کوي چې تجارت یې سخت اغېزمن شوی دی. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا ځل د دواړو غاړو حکومتي مامورینو او افغان موټروانانو ترمنځ خبرو اترو کومه نتیجه نه ده ورکړې او پوله لا هم پر خپل حال تړلې پاتې ده.
د ایتالیا هیواد د دفاع د وزیر مرستیال پرون هرات ته لاړ او هلته یې له چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې هیواد به یې د افغانستان په بیارغونې کې نوره برخه هم واخلي او نور 1500 سرتیري به د افغانستان د امنیت لپاره ورولیږي. اوسمهال ایتالیا په افغانستان کې شاوخوا 3000 سرتیري لري، یو شمېر یې په کابل او ډېر یې په هرات کې د بیارغونې په چارو بوخت دي.
د ایتالیا هیواد دفاع وزارت مرستیال کروزی تو په هرات کې خبریالانو ته ویل افغانستان ته سفر مخه، دلته د ولایتي بیا رغونې ټیم چوکاټ کې له عسکرونه کتنه او بیا رغونې پروژې له نږدې څارلو. په عین حال کې د پی آر ټي په چوکاټ کې د 1500 تن عسکرو د تازه راتلو هم ویل. ایتالیا اوس په دې هڅه کې ده چې د نظامي فعالیتونو ترڅنګ د بیا رغونې کارونه نور هم ګړندي کړي. ایتالیا به د پی آر ټي په چوکاټ کې د سولې د ټینګښت په نیت 1500 عسکر نور هم هرات ته راولیږي. د ایتالیا هیواد په داسې مهال د مرستو د زیاتېدو ژمنه وکړه چې په دا وروستیو کې د هرات ولی احمد یوسف نورستاني هرات کې میشت د ایتالیا ولایتي بیا رغونې ټیم باندې د لږ مرستو نیوکه وکړه، ځکه نو په نوې ژمنه یې د هرات دولتي چارواکي خوښ ښکاري. ایتالیا دا مهال د مامورینو په وینا په افغانستان کې څه د پاسه 2500 سرتیري لري چې په کابل او هرات کې د نظامي هڅو تر څنګ د ولایتي بیا رغونې چوکاټ کې دنده په مخ بیایي.
د بیا رغونې په اړه یو بل راپور هم لرو. د هلمند په لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ له لوري 2.5 کیلومتر پوخ سړک ګټې اخیستنې ته چمتو شو او تر څنګ پر یو بل سړک د بیا رغونې کار پیل شوی دی. بلخوا په هلمند کې د ډنمارک د هیواد په مرسته د یو ښوونځي د جوړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. له هلمند د ازادي راډیو خبریالې په اړه معلومات راکوي.
د لشکرګا شهر د زیاتو لنډو سړکونو د پاخه او اساسي جوړېدو تر څنګ د یکشنبې په ورځ سهار مهال د کرتلګن د بولان جادې پر اوږده او کډو کپر سړک باندې د لشکرګا ښاروالۍ له لور د کیر اچونې کار خورا په چټکۍ سره پیل شو او په دې سیمه کې پر 2.5 کیلومتره هغه سړک باندې کیر لویږي چې د تیرو 1.5 کلونو راهیسې ورانه ویجاړ وه. د لشکرګا ښاروال محمد داود د سړک جوړونې پر مهال رسنیو ته وویل د 1,40,000 امریکایي ډالر په مالي لګښت جوړېدونکي سړک ته پیسې د ښاروالۍ د پرمخ ای بودیجې نه بلیسې ویدي. ښاروال محمد داود وویل د کارتلګان د سیمې دغه سړک به په 0 ورځو کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. بل لوری په همدې سیمه کې 2.5 کیلومتره هغه سړک چې د رغولو چارې نږدې 2 ورځې مخکې پیل سوي وي د خلکو پر مخ ګټه اخیستنې ته ورکول سو. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د دې سړک د پرانستنې د مراسمو پر مهال د ښاروالۍ له چټکو کارونو څخه مننه وکړه او د سړک د پرانستنې مبارکي د کارتلګان ټولو خلکو ته ورکړه. وویل د ښاروالۍ او پوهیدې امله لوري په ګډه د دغه سړک پر جوړېدو څخه کم 1,00,000 امریکایي ډالر مالی لګښت راغلی دی چې د والی محمد ګلاب منګل په خبره نور د سړک جوړونې پروژه به هم په نږدې ورځو کې د لشکرګا په شمول د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلی سي.
2.7 کیلومتره اوږدوالی لري او دا هم د ښاروالۍ او همدارنګه د فواید امې د ریاست د کارمندانو په هلو ځلو او د دې وسایطو په کارولو سره او د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه د دې مصارف پوره کول کیږي. دا هم دغه سړکونو لړۍ ده. الله تعالی د موږ تاسو توفیق راکړي چې هم د سړکونو په برخه کې هم د هلمند خلکو ته د ژوند په نورو برخو کې ښه او په زړه پورې خدمتونه وړاندې کړو.
کارتلګان د لشکرګا ښار د مرکزی سیمو نه یو پراخه سیمه ده چې په دې ورځو کې د لشکرګا ښاروالۍ له لوري پکې د خامه سړکونو د پخولو چارې خورا ګړندۍ روانه دي. په سیمه کې د ماشومانو په ګډون ډېرې کسان د ښاروالۍ د کارونو لړۍ څاري او تر ډېرې خلک د سړک په جوړونې خوشاله دي. د کارتلګان اوسیدونکو وایي د سړک په پخولو سره به له سیمې دوړې او د اوبو ډنډونه ورک سي او نور به دوی د ځکه ماینونو له خطر هم په امان وي.
زما نوم اسدالله. دا خو زموږ لپاره ډېر ښه دی خو دا دوړې ورکوي او دغه سړکونه ټول سمېږي وروره کده نور خطر هم سړی خلاصېږي د ماینو او د ځایو کې ځای شول سویم و نو دا خو ډېر ښه کار دی چې سرته ورسېږي. بیا رغونه هر سړی ویني چې کارونه دا سرته رسېږي نو خو دې ویني چې بیا رغونه کېږي چې کار منظم او چابکې وکړي.
ما نوم تریالی. سړک چې ښه چې دا ډمبر څه دا سړک چې وختي نو ډمبر ډېر خلک فضا اوس دا سړک ډېر ښه چې ډمبر د موټران تېرېدل بس کله دلته ډبرې وې ګرد موټران خرابېدل دوړې وې کېدل خلک مریضېدل اوس ډېر ښه چې ډمبر څه اوبه پښکې ولاړې وې ګرد خراب.
د یادګونې ورته چې په دې ورستو کې د لشکرګا ښاروالۍ لوري د ښار په منځ کې د نوو سړکونو جوړېدو ترڅنګ د پخوار غول څو سړکونو د کندو کفر د بیرته ترمیم چاره هم د خلکو د کناټ وړ دي او خلک غوښتنه کوي چې د ښار د سړک د جوړولو ټول بودیجه او پیسې دي د لشکرګا ښاروالۍ ته ځکه ورکول شي چې روان کارونه تر سرګو کیږي او په سیمه کې د بیا رغونې د کارونو چټکی پروژه پر مخ دی. د یو بل خبر لمخي 13 ورځ د لشکرګا ښار د کارتلګان د حلقان په منځني شونځي کې یو بل شونځي د بنیاد د برکښ شوتل شو. د هلمند په هوني رئیس شراغا صافي رسنوي ته ول چې په ټولګي کې په شپېته درسي او غیر درسي خونی جوړې شي او ټول پیسې د ډنمارک دولت لوري ورکول کیږي چې په 14 میاشتې کې به د 3.4 لک په مالې لګښت یې چارې بشپړ شي.
دا د اوس په داسې یو پروژې د تعداد گزاري یا د بنسټ ډبرې ښودو په مراسمو پیل کوو چې دا د ډنمارک د دولت لخوا د هغو 11 پروژو څخه یوه پروژه همدا ده چې 14 درسي خونې لري په 2 منزلو کې جوړیږي او یو سیټ یعنی 10 تشنابونه لري 400 متره د احاطې دیوال لري او په 14 میاشتو کې به دا تکمیلیږي او چارې به یې بشپړیږي. لګښت 14,015,201 افغانۍ چې معادل دی د 3,04,504 ډالرو سره.
شرغه صافي وویل د دې شونځي په جوړېدو سره به د لشکرګا په شمول د ولسوالیو نه درغلو زده کوونکو ترڅنګ 3,404 زده کوونکو ته ځای پیدا سي. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې زیاتې شونځي چې د ښوونې او روزنې ریاست یې شمېره اصول اویا شي په ولسوالیو کې د نامنۍ په خاطر تړل سوي دي. خو د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس خبر ورکوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به زیاتې شونځي په ولسوالیو کې پرانیزي. خو دا چې څه ډول او څومره شمېره ده لاجواته نه ده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام مهیروي خو د دې ساعت ګورم اتنی می بجیدی د لنډو خبرونو وخت را رسیدلې. نوریاس نوری په طبق وکشو.
د راپورونو لمخې په جلال آباد ښار کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته درانه زیان نه رسیدلې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو شکایتونه چې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز لرلی شي تقریبا 900 ته ورسېدل. په افغانستان کې برتانوي ځواکونه وایي چې پرونی په دې هیواد کې خپله یوه هلیکپټر وروسته له دې چې د کېناستو په وخت زیانمنه شو په لوی لاس یو مخ ویجاړه کړه. د افغانستان پولې ته نږدې پرون یو بم د پاکستان په جنوبي ښار چمن کې وچاودېد او په لسګونو هغه لارې د اور په لمبو کې وسوځول چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسول. پاکستاني هلیکپټر پرون په سوار کې د مخالفو وسلوالو پر پناځایونو حمله وکړه او دیش تنه یې پکې ووژل. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د خپل هیواد ملي تلویزیون ته وویل ایران به هر هغه څوک په قانوني توګه تعقیب کړي چې جنایت ترسره کړی وي او تر انتخاباتو وروسته د نارامیو په ترڅ کې خلکو ته زیان رسولی وي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد خپل پیشنهادي کابینې له غړو څخه دفاع وکړه او هغه انتقادونه یې رد کړل چې وایي د هغه لخوا د کابینې نومول شوي وزیران لازمي ظرفیتونه او تجربې نه لري. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په عراق کې د ثبات غوښتنه وکړه او د امنیت او ثبات لپاره ملي پخلاینه ضروري وبلله. د جرمني په دریو ایالتونو کې د پرنیو ترسره شوو انتخاباتو نتایج ښیي چې د هیواد د صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کارګون په دوو ایالتونو کې اکثریت له لاسه ورکړی خو په یو کې خپل نفوذ ساتلی دی. د ایتالیا سرحدي ځواکونو پرون 15 غیر قانوني مهاجر چې په یوې کښتۍ کې د سیسیلي ټاپو تر ساحله پورې رسیدلي وو بېرته لیبیا ته واستول او د کولمبیا ولسمشر الوارو یوریبي د خنزیر انفلونزا نیولی دی.
نوریاس نوری و چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړو په البته په انډیپندنس او سندي تلګراف ورسپارنو کې په دغه لویدیزو خبرونو کې د افغانستان او سیمې په اړه مقالې خبرې شوې دي. دغه مقالو لنډیز هم نوریاس نوری وړاندې کوي.
برتانوی سندي تلګراف او انډیپندنس ورسپارنو په وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه بیلابیل تحلیلي مطالب چاپ کړي دي. سندي تلګراف لیکي چې د افغانستان په جګړه کې بریالي توپ په اسانۍ نشي ترلاسه کېدی. لیکوال د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ رتبه پوځي مقام امیر البحر مایک مولن خبرې راخستې چې ویلي وو په افغانستان کې وضعیت جدي او مخ په خرابېدو دی. سندي تلګراف هم داشن لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د یو راپور په جوړولو کار کوي چې افغانستان ته به د اضافي عسکرو د اړتیا وړاندیز وکړي. خبرونه وړاندې لیکي په واشنگتن کې په دې اړه ګونګوسای روان دی چې که کلیدي سیمې په دایمي توګه د طالبانو له کنټرول ووځي نو لږ تر لږه به 40,000 نور ته ولېږل شي. په همدې ترتیب سندي تلګراف په افغانستان کې د جمهوري ریاست ترسره شوي انتخابات هم ناکام بللي. خبرونه د رایې ورکولو په بهیر کې سرغړونو په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون او په افغانستان کې پراخ اداري فساد ته په اشاره لیکي. داسې که هر کاندید د انتخاباتو په دوهم احتمالي دور کې بریالی اعلانېږي نو به له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. سندي تلګراف په دې باور ده چې د افغانستان جګړه په اسانۍ نشي ګټل کېدای. د لیکوال په اند هغه مفکوره چې په افغانستان کې د جګړې په مفتو ګټلو استواره وي له خطرونو د بهرنۍ ځواکونو د تلفاتو او له ناامیدۍ پرته بل څه له ځان سره نه لري. سندي تلګراف وړاندیز کوي چې د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما باید د ناتو نورو غړو هیوادونو ته د افغانستان په جګړه کې د همکارۍ او زیاتې ونډې اخیستو قناعت ورکړي. لیکوال لیکي تر ټولو مهمه دا ده چې ګورډن براون باید ژمنه وکړي چې د برتانوي ځواکونو لپاره ټول هغه جنگي امکانات تامینوي چې د دغه جګړې د ګټلو لپاره ورته اړتیا لري. په همدې ترتیب انډیپندنت ورسپانې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره په دې هیواد کې له طالبانو سره د سولې خبرې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره یو متبادل حل لاره ګڼي او لیکي جمهور رئیس حامد کرزي له منځلارو یا متدلو طالبانو سره د روغې جوړې پروسه تعقیب کړي چې تر یوه حده مؤثره وه خو تر اوسه کوم ځای نه دی نیولی. ورسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی د وروستیو خبرو یادونه کړې چې ویلي وو که غواړي چې له دغو خبرو مهمې نتیجې لاسته راوړي نو باید له مهمو افرادو یا په بل عبارت له ملا عمر او په کوټه کې د طالبانو له مشرتابه سره خبرې وکړي. ورسپانې لیکي ښاغلی کای آی ډی کاملا رښتیا وایي او زیاتوي طالبان آیډیالوژي او وسلوال ځواک دواړه لري. د مقالې لیکوال وایي دا په دې معنا ده چې باید له هغوی سره خبرې پیل شي. انډیپندنت لیکي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال ډیوید پتروس د طالبانو مشران هغه افراد بللي چې روغې جوړې ته غاړه نږدي او ویلي دي چې هغوی باید یا ووژل شي او یا هم ونیول شي. خو انډیپندنت زیاتوي دغه امریکایي جنرال له کومه پوهیږي چې ملا عمر د روغې سړی نه دی. آیا کله یې له هغه نه دا پوښتنه کړې ده؟ بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼه په ټولیزه توګه په دې ټکي ټینګار کوي چې له ملا عمر سره یوازې خبرې اترې دا معنا نه لري چې موږ خپل ټول اصول تر پښو لاندې کوو.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 14 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 19 په پېښور کې 1
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په رمانه خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروسته راپور. په کوټه کې خلک په تیره اوسیدونکي افغانان شکایت کوي چې د روژې په مبارکې میاشت کې د خوراکي موادو بیه ډیره لوړه شوې ده. دوی وایي د روژې په میاشت کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره په ډیرو اسلامي هیوادونو کې بیې راټیټیږي، خو په پاکستان کې خبره عکس ده. لکوټي څخه د ازادي راډیو خبریال بازار ته وتلې او د خلکو حال او د موادو بیې پوښتلې دي.
په کوټه کې ډیری خلک چې په کورونو کې یخچالونه لري د روژې تر پیلېدو مخکې لا د یوې یا دوو اونیو لپاره د خپل ورځني ژوند د اړتیا وړ شیان واخلي، ځکه چې وایي په روژه کې دوکانداران له حکومتي نرخ پرته د هر شي په بیه کې په خپله خوښه څو چنده زیاتوالی راولي. همدا اوس په کوټه کې خلک د اکثرو خوراکي شیانو خصوصا د میوو او غوښې له ګرانۍ څخه شکایت کوي. د کوټې یو تن اوسیدونکی محمد اعظم به واورو.
ګرد شیان ګران شوي دي، شی له ارزانه نشته، په زاړه حساب یو شی هم نشته. د یوې روپۍ شی په روزه کې په دوه روپۍ سوی د پسه غوښې په 3.5 سپۍ دي، مخکې په 3 د غوایي د غیال لیمبو د روزې د مخه په 50 کیلو اوس په 140 دی. هر شی روپۍ په روپۍ ګران شوی. یو د روزې موکۍ وایي دا سیزن دی، اوس سیزن ولګېدی، روزه د خلکو مجبوره دي. هندوانه د روزې د مخه په 8 روپۍ کیلو اوس په 15 کیلو، خلکو مجبوره دي ګرمې د چیش په خوري. انګور په زه سلیوش په سلیوش اوس په شپه ته دا دروځي اثر دی، نور هیڅ هم نشته. اوره دا ګرانی خود به خود د خواندران جوړه کړي.
خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د خوراکي شیانو ګرانۍ ته د نه پاملرنې او دوکاندارانو ته د یو ټاکلي نرخ د نشتوالي له امله هر دوکاندار هر شي ته د خپلې خوښې بیه ټاکي. د کوټې په سبزي بازار کې یوه دوکان ته ولاړ سپینجری او سپینساری هم له ګرانۍ څخه سر ټکوي.
اختر محمد هر شی ګران، مثلا یو شی نه دی ارزان، دا ګټه ګران دی.
خوراکي ته راته وایه چې څه ګران شوی دی؟
خوره برانه ګران، هر شی ګران، غوښې ګران، غوړي ګران دي، ولکم په شیله وسوسي ګرته شان ګران دي، ولکه شی لا.
د ډاکټرانو په وینا د دوبی په دې روژه کې خلک باید هڅه وکړي چې په روژه مات میوه وخوري، خو هغه څوک چې د میوه د اخیستلو توان نه لري څه به وخوري. یو بل بلوڅ ځوان هم د شیانو ګرانۍ ته په پام سره له حکومت غوښتنه کوي چې په روژه کې باید د ورځني ژوند د اړتیا وړ شیان ارزانه کړي.
محمد اعظم شیان خو ډېر ګران دي، هر شی ګران دي، کوم ځای ټماټر پیاز آلو هر شی ګران دي، گوشت روټم ګران، روژې مخکې خو ارزانی ولی شي، اوس روژه چې رالی اوس ګران شو. مسلم دا خواست چې وایي دا ارزانی اوسي، نور خو ګرانی ګران دي، لیکن اوس دا روژه کې دا ارزان اوسي.
یوه کوچۍ میرمن چې د کوټې په سبزي بازار کې په سودا اخیستلو بوخته وه، خواته یې ورغلم او ورته ومې ویل چې څه شی واخیستل او آیا ګران یې واخیستل که ارزانه.
دا لیمو ګران ده، په 140 راکړه، هر شی ګران.
د خلکو شکایتونو ته په پام سره د غوښې یوې قصابې ته ورغلم او په دوکان کې له ولاړ قصاب مې وپوښتل چې غوښه یې د خلاصې خولې په پرتله په روژه کې ولې ګرانه کړې ده.
زمان نظر نه خبرې کوم په دې کې خو لویه خبره ده، ګرانی غدا ده چې په پاکستان کې پروژه کې په دې باندې ګرانی سره پروژه کې چې کم به پاره نازي هغه خپل مرضی مطابق مشه د مال سپلای کوي. د کم غوي کې به چې روژه به کې په 10000 روپۍ هغه دا ټیم په 34 35 36000 روپۍ
اوس تاسو غوښه په 200 په تلویر شو کوی دا نه حکومت پر کړی
کې حکومت مشته یو سل نیوی روپۍ نرخ کړې دي، مشه په 200 ورکو، نو زه 16000 روپۍ د دکان کرایه ورکوم، پلاستیک 200 روپۍ زما خرچه ده، یعنی کې دا ورځ 800 روپۍ زما دا خرچه رااله. زه 50 کیلو خرڅوم، 0 روپۍ زګړ لټم پدې کې ما ته 200-300 روپۍ بالا نه پاتې حکومت ما ته مال راکړی کما غلا قص کړ زه مجرم یم چې حکومت وای مالم ته خپل واخه خرڅ زما په بای کې دا خو ناممکن ده
د میوه دکانداران د میوه د ګرانی پر د منډي پر دلالانو راچوي او وای چې هغه هر میوه پنجاب او سند ایالتونو ته لیږي له همدې عمله دوی ته هم هر میوه په ګرانه بای ورکوي نو دوی مجبور دي چې پر خلکو یې په ګرانه بای وپلوري یو میوه پلورونکی دکاندار وای د یادونې وړ ده چې د روژې په میاشت کې نه یوازې د خوراکي شیانو بلکې د اختر لپاره د نارینهو او ښځمنو د هر ډول شیانو بیې تر پخوا څو چنده زیاتې سي دا چې ولې دکانداران یې وایي په کال کې همدا یوه میاشت د دوی د ګټې وخت یا سیزن دی
کور کله قدر منو اوریدونکو که غواړی د کلیو او کورونو لستونزو خبر شئ او یا که غواړی د خپل کورونو کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لار ومومي او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړئ نو د کور کلی د خبرونه اوریدل مه هیروئ د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو سلامونه په دې هله چې د روژې مبارک میاشتې شپې او ورځې په خیر تیر کړی لا دې بیا هم د تاسو د ورکوښو عزیزانو په لټنه کې یو دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو محترمو اوریدونکو ازادي رادیو تل هڅه کوي چې په خپل وخت سره د تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي په خپل وخت سره نشر ته وسپاري همدارس د تاسو ایمیلونه او لیکونه هم مونږ ته رسیږي په کومو کې خپل ورک عزیزان لټوي او ټول دغه لیکونه او ایمیلونه خبرو ګرانو دوستانو په نننی پروګرام کې د تاسو لیکونه هم را رسیدلې دي په کومو کې خپل ورک شوی عزیزان هم لټوي دغه لیکونه به هم درته ولولو همدارس داسې پیغامونه هم لرو چیرته چې زینې دوستان پیدا شوی هم دي نو که غواړئ چې له ټولو دغو پیغامونو څخه به خبر شئ د ورکوښو عزیزانو دغه پروګرام تر پایه واورئ د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 300 22 14 40 15 ازادي رادیو گرانو اوریدونکو ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي نو تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ ایمیلونه او لیکونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي ازادي رادیو ته د تاسو ډېر لیکونه رسیدلې دي چې له هغه جملو څخه به تاسو ته دوه لیکونه ولولو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي نو اول به لومړی لیک راوخلو په دغه لیکې داسې راغلی دی محمد ایوب د مومن زوی د کاپیسا د ولایت د تکاب د ولسوالۍ د نوروزو خیلو د قریې اوسیدونکی او د ټیټ قد لرونکی دی د یو کال څخه زیات وخت وشو چې له ایران څخه راوختی د دماغ د خلل د عمله لا درکه دی که چیرته د محمد ایوب په هکله چاته څه معلومات وي نو په دغو شمیرو دې خبر راکړي د تلیفون شمیرې دا دی 00-39-99-05-52 د تلیفون شمیره یواره بیا وایم 00-39-99-05-52 یو بله شمیره هم لیکلې ده 00-39-00-92-05-52 د تلیفون شمیره به یو ربیا وایم 00-39-00-09-05-52 کچوک د محمد ایوب پاکله چې د مومن خان زوی دی او د کاپیسا د ولایت د تکاب د ولسوالۍ څخه د معلومات لري نو لطفاً دې په دغو تلیفونو شمیرو چې مخکې ما تاسو ته وویلې تلیفون وکړئ. بل لیک کې داسې راغلی دي: زه محمد عامر د پکتیا د ولایت د سید کرم د ولسوالۍ د سجنګ د کلي اوسیدونکی د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو ته په لومړي قدم کې خپل احترامات وړاندې کوم. بیا هیله کوم چې زما د زوی سلطان میر د ورکی اعلان خپور کړي. نوموړی تقریبا 18 کاله د مخه چې له موږ سره په پاکستان کې د پېښور د بډبیړي په ځنګلي نهر کې اوسېده، له کوره په دې نامه وتلی چې لاهور پنډۍ ته ځم. لا تر اوسه کور ته هیڅ نه دی راګرځېدلی. که د ده په هکله څوک معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري نو موږ سره دې په دې شمیرو اړیکې ونیسي. د تلیفون شمیرې دا دي: 00939 اته اته نه دوه و یو صفر. بله شمیره ده: 00939 شپږ څلور پنځه صفر نه نه. د تلیفون شمیرې یو ځل بیا وایم: 00939 اته اته نه دوه و یو صفر. 00939 شپږ څلور پنځه صفر نه نه. نو که څوک د سلطان میر په هکله معلومات لري دغه ګران ورور ته دې په دو شمیرو څخه مخکې ما تاسو ته وویل تلیفون وکړي.
تاسو د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
گرانو دوستانو، تاسو آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواږی یاست. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه پیغامونه وورو چې ځینې عزیزان پیدا شوي هم دي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز وي. په دغو پیغامونو کې داسې یو پیغام هم لرو چې یو ګران اوریدونکی له ایران څخه تلیفون کړی دی چې د یو شخص په هکله چې ملا نور محمد نومیږي معلومات لري، او دغه شخص چې ملا نور محمد نومیږي خپله هم موږ ته تلیفون کړی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه په ګډه سره واورو.
زه ضیاءالحق د پروان د ولایت غوربند د شاګرد ولسوالۍ قنچاغ ادارې د شمشخیل د کلي اوسیدونکی چې فعلا په ایران کې اوسېږم. زما سره ملا نور محمد شیزان د بلخ د ولایت د چمتال د ولسوالۍ د چلتان د کلي اوسیدونکی معرفي کوي. زما سره دی که څوک خپلوان یې د ده په هکله غواړي چې معلومات واخلي په دې شمار دی ماته زنګ وایي: 09 1 9 1 2 2. و سلام، په احترام ډېره مننه.
ما نوم ملا نور محمد دی، د بلخ د ولایت د چمتال د ولسوالۍ د چلتان د کلي اوسېدونکی. دا دوه میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه یم. زما څخه ګوشي او لمبرونه غلو واخیستل. زه اوس د کوره معلومات د کور سره نه لرم. دوی زما ځان که زما غږ زما د پلار نوم دادمیر دی او د یو ورور نوم یې عمر دی، د بل ورور نوم یې نورالله دی. دوی که زما غږ اوري په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي: 09 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خراخم سلام علیکم.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، اوس به هغه یو پیغام واورو کوم چې له ایران موږ ته رسیدلی دی. او په دغه پیغام کې رازق وایي چې اصلا دی د فراله ولایت څخه ده، خو له کورنۍ نه دی ورک شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور دا پیغام هم په ګډه سره واورو. که دی د کورنۍ غواړي چې له ده سره تماس ونیسي، نو لطفا دغه پیغام دې واوري.
السلام علیکم. زه رازق د فراه د ولایت د بالابلک د ولسوالۍ د شوان د کلي یم. زه دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه در که سوی یم، اووه سوم په ایران کې یم. هر یو که غواړي چې زما سره چې تماس ونیسي په دغه شماره دې تماس ونیسي 2098917953824. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 4 1 5. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې ازادي راډیو ته تاسو را لیږلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک عزیز هم وي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
سلام علیکم. زه شفیق الله احمدی د بګرامول سواری نه خبرې کوم. زما یو د ماما زوی د سیدا درې کاله کېږي بېداره کسوی د کچاته په دې هکله معلومات ما ته دي. په دې نمبر ټلیفون چې بېره زنګ وي 0225253. خدای په امان. ډېره مننه.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، زه سید احمد خان د کونړ ولایت د پیش درې ولسوالۍ د ماڼوګي د کلي څخه د ورکو په لټون کې یم. زما دوه خورینه، یو سراج د میر احمد خان زوی او بل نعیم الله د میر احمد خان زوی، د 8-9 کالو څخه ورک دي. هیڅ معلومات یې نشته که دوی ته خپله دا غږ واوري او یا نور څوک د دوی په هکله معلومات ولري، د اسلامي همدردۍ له مخې دې موږ سره په دې شمېرو اړیکې ونیسي. تلیفون شمیرې دي 0 5 1 5 9. بله شمیره 0 5 3 1 1 8 1.
الو، السلام علیکم. زه د خوست د لکانو ولسوالۍ څخه ایمو یو ورور چې نوم یې مدمن خان ده، ورک ده تقریبا 30 کاله او 30 کاله کېږي. هر چا ته که معلومات یاد ی په خپله دا نو په دا تلیفون 0 0 9 5 9 1 1 4 3. یار بیا تکراروم 0 0 9 5 9 1 1 4 3.
السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. زفیدہ محمد د حاجی د زمزی د کندار ولایت بودک ټول سوالی سره سپاس سره په تماس کیم. زما یو ورور دی چې په نامه د توتی نیمیږي، دا دوه کاله کېږي څورک دی. د درکه موږ ته نه د پلار نوم یې حاجی د سمد دی، د ورور نوم یې محمد کرم مجمع خان دی. نو که چیرې د زموږ خبرې اوري په دې لمبر ته موږ د موږ سره تماس ونیسي، او که چیرې د زموږ خبرې نه اوري د ده په اړه باندې بل څوک معلومات لري په دغه شمېره باندې د موږ سره تماس ونیسي 0 5 4 2 5 8 6. شماره یو ځلی به 0 5 4 2 5 8 6. السلام علیکم.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. بله سلام. زما یو د اکا زوی دی چې حضرت عمر نومیږي، او دا دوه کاله کېږي چې د کور څخه له درکه شوی دی. د پاکستان د کوټه د ښار څخه که د چا کار څه که د په باره څه معلومات لري موږ سره دې پر دې ټلیفون باندې دې ټلیفون په دې شمېره باندې تماس ونیسي 0 3 1 3 5 9 1 4. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره اعلانوم 0 3 1 3 5 9 1 4. زما نوم دی شیر محمد دفاظ، زه خپله له کوټې څخه د تشن اباد څخه خبره کوم. وسلام.
السلام علیکم. قدرت الله خان تاجک د پاکستان څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زما د عمه زوی چې د سلام الدین فلامه یادیږي، د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 14مه نېټه د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې تاسو د سلام الدین په باره کې معلومات لري، نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون راوکړئ: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
الو السلام علیکم. زه عبد خالق د چمنو څخه خبره کوم. موږ وندوار وخت دی په نامه د بیت الله تقریبا د 15 کال کیږي، شپږ کال چې بیا کور نه دی لیدلی. که څوک د بیت الله په اړه معلومات لري، اته د چا سره ورسره یې او د دند والا انداز هغه ورې د مشته پر دې شمیره رنګ وي. سپر درسا اته دې نشمته دنده ساو ولس. والسلام.
الو السلام علیکم. زه مسلمه، ما یو ورور ترلې نیږي چې د پلار نوم یې عبدالحکیم دی. الله څخه کیږي چې خپل کارګانو په تکثر په ټیلا پسې او څنګه تر لیږلې وو. هغه وخت څخه نه درک شوی دی. هر مسلمان چې د خدای د پاره دې معلومات راوکړي، ما په دا ټلیفون شمیره چې تماس را سره کیږي: 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
السلام علیکم. زه جاب لاجان مستنیار د فراه ولایت حسیفه دولسوالی د خوست کلی اوسیدونکی یم. زموږ یو دوست دی د شاه محمد نمیزی او د نصیر زوی دی، هم د فراه ولایت حسیفه دولسوالی د خوست کلی اوسیدونکی دی. یو کال راهیسې د هلمند ته تللی و، بیا هېڅ احوال یې موږ نه لرو. که زما غږ اوري یا دی خپل اوري، په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي، 0 14 140 160 نمبر بیا تکرارو، 0 14 140 160 دا اجاب دا جان مسکینیار په نامه باندې دې زنګ ووهي، ان شاء الله موږ ته احوال رسېږي. که دی خپل زما غږ اوري یا هر څه کې اوري، پر دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو ته سلامونه. زه ګلمار سلطان خیل د اسرو خان زوی له پاکستان څخه خبره کوم. د ما یو ورور د ګل محمد نومیږي، مشهور په مخاده ده. ته نه کانه کیږي چې ورک دی معلوماتې موږ ته نه کیږي. دا یې لار که دی په خپله اوري او یا د ملګري انډیوالان اوري، نو په دې لمبر دې راسره تماس ونیسي. 0 3 0 5 5 3 5 5 نمبر درته بیا هم تکراروم. 0 3 0 5 5 3 9 5 9 په دې لمبر در سره تماس ونیسي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه د افغانستان د هلمند د ولسوالۍ د ازرجو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما انډیوال ورک دی لکه نعمت د پاکستان د لیجي، که هر یو ته معلوم دی په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. 0 9 14 8 4 5 6 په دغه شماره دې ما ته ټلیفون کړی. چیرې خپل هم خاورې په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. السلام علیکم. الو، السلام علیکم. زه د افغانستان د هلمند د ازرجو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو خورۍ د ولیجان په نامه نومیږي، ورک دی. که هر یو ته پته یې دغه شماره باندې دې ټلیفون ما ته وکړي. 0 9 14 8 4 5 6 5 6 هر یو ته په هر کې شوار کې په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. زما زه په ایران کې بیخي ډېر پسې ګرځېدلی یم، د یس په ښار کې، په ګورو ښارو کې پسې ګرځېدلی یم. که هر یو ته په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه عبدالودو د سرانانو د کمپ څخه خبره کوم. ما یو دا کازه دی چې په نامه د مدرسل نمیږي، دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. د محمود په کرزوی دی، د مجید اکا وراره دی، غفار اکا، سلام اکا، نجب الله اکا، دا ګرد دادا اکا خیل دی. د خپل د زوی نوم حیات الله دی. دی هغه کوچنی و چې دی ورک دی، او زه د اکا زوی عبدالودود خبره کوم. کده ده پا حق لاهر چوک درک ولری زمش سر ده تلفون پر ده غشماره تماس نوالای سیخ پلا شیرینی دلاسه کولای سپر دریس و دوا یویش درود سلویش نسو آتش پیتا بیا ده تلفون شماره تکرارم سپر دریس و دوا یویش درود سلویش نسو آتش پیتا بلا ده تلفون شماره تکرارم سپر دریس و شپاش دوا سو شل پنځه نوې نه نوې بیا د ټلیفون شماره تکراروم صفر درې سو شپږ دوه سو شل پنځه نوې نه نوې.
لکه څنګه چې مو د ازادي راډیو د روان خبرونه کې په سر کې واوریدل، بیګا سخت سیلاب په جلال آباد کې راغلی دی. د دغه سیلاب د زیانونو په اړه د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد هم د اوس سره په ټلیفون کې دی. همدرد صاحب، په لنډو یو دقیقه لرو که په لنډو معلومات راکړي د دغه سیلاب په باب.
بل سلام په ټولو، همدا شیبه د پیښې له زینه تاسو سره غږیږم. دلته اوس هم سلګونه خلک ولاړ دي او د ړنګ شو کورونو ننداره کوي. تر اوسه پورې دغه پیښه چې د شپې له دوو بجو راپیل شوې وه، تر سهاره پورې سیلاب دوام وکړو. د شدید باران سره مل سیلاب راغلی ده چې تقریبا سوونه کورونه ړنګ کړي دي. د چارواکو وینا ده چې تر اوسه پورې د نهو کسانو مرګ او زخمیان پیدا شوي دي او دوه ماشومان اوس هم تری تم دي. نو د پولیسو، ملي اردو او خلک راغلي دي د خلکو په ویستنه کې مرسته کوي. همدارنګه یو بله مهمه خبره ده چې د کراچي پل نړېدلی ده چې هغه تورخم او جلال آباد سره وصلوي. همدا شېبه د تورخم جلال آباد لاره بنده ده او دواړو خواوو ته مسافرین ولاړ دي او ډېر په سختو تکلیف کې دي. قاري امیر خان لیوال